ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف او وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. نن د جمعې ورځ د 1403 لمریز کال د چونګاښ د میاشتې 9 او د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1445 قمري کال د محرم الحرام د میاشتې له 13 نیټې سره سمون خوري. ایزانو له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. له هغه وروسته به هم امریکایي خبري چینل سره د ایران د خارجه وزارت د سرپرست د مرکې په کله یوه تبصره واورئ. بیا به د قرآن د پلوشې د خپرونې یوه تازه برخه درته وړاندې سي او په پای کې به هم ستاسو په نظرونو شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمله هرکله راشه خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsaday.ir/ps از موږ د پاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. پښتون نهنیوی@yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزارت ویان د فلسطیني هیواد په خلاف د اسرائیل رژیم د پارلمان پریکړه لیک غندنه کړې. د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست وزیر په دغه هیواد کې د شورا د مراسمو د امنیت ټینګېدا لویه لاسته راوړنه بللې. په پاکستان کې د بن لادن نږدې کس او مرستیال نیول سوی او د اسرائیل د رژیم په مرکز تل ابیب باندې د یمن د انصارالله د غورځنګ د بی پیلوټ الوتکې بریالی برید په دغه رژیم کې ویره خپره کړې. قدرمنو اوریدونکو، وس مهم پام راغواړو بشپړو خبرونو ته. د ایران د خارجه وزارت ویاند د اسرائیل د رژیم د پارلمان له لوري له فلسطیني حکومت د نه جوړولو د پریکړې لیک په غبرګون کې ویلي چې دا د سیونیست رژیم توکم پالا او جنایتکاره څیره نړۍ ته نوره هم په ډاګه کوي. تیره ورځو کې د سیونیست رژیم استازو د کنسرتیا پارلمان په غونډه کې د فلسطیني هیواد د جوړېدو څخه د مخنیوي پریکړه لیک تصویب کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویاند ناصر کنانی چافی د دې رژیم د پارلمان د دغه اقدام په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل د اسرائیل د جعلي رژیم د پارلمان نوې پریکړه لیک د دې رژیم د پوځ له لوري د فلسطینیانو د نهه میاشتنۍ نسل وژنې په دوام کې تصویب سوې چې یو ځل بیا د نیواکرو سیونیستانو توکمپاله څیره نړۍ ته ور په ډاګه کوي. ناصر کنانی ټینګار کړی چې د اسرائیل اپارټاید رژیم نه یوازې د فلسطین د ولس بلکې د نړیوالې سولې او امنیت لپاره ګواښ دی. دا په داسې حال کې دی چې د نړۍ زیات شمېر هیوادونو د فلسطین هیواد په رسمیت پیژندلی دی. د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست وزیر په دغه هیواد کې د شورا د مراسمو د امنیت ټینګېدا لویه لاسته راوړنه بللې ده. امیر خان متقی په یوه خبري غونډه کې وویل سږ کال دا شورا امنیت چې د افغانستان خلک او په ځانګړې توګه اهل تشیع وګړي ورڅخه برخمن سوي یوه لویه لاسته راوړنه وه. هغه زیاته کړه چې له یوه کال مخکې څخه د سږ کال په شورا کې د نامنیو او وینې تویولو لپاره دسیسې پلان سوي وې چې ټوله د امنیتي ځواکونو لخوا شنډې سوي او په نتیجه کې د ماتم مراسم په ټول افغانستان کې په پوره امنیت ترسره سو. امیر خان متقی ویل د اسلامي امارات ځواکونو د داعش د ترهګرۍ ډلې د پلانونو په شنډولو سره وښودله چې ټولو وګړو ته یعنی شیعه او سنی ته یو شان پاملرنه کوي. د افغانستان د سرپرست حکومت د خارجه وزارت وزیر د دې په بیانولو چې په دغه هیواد کې د شیعه او سنی ترمنځ هیڅ اختلاف نسته وویل سنی میشتي او شیعه میشتي سیمې له سرپرست حکومت سره مخالفت نه دي کړي او یوازې د پردیو مزدورانو دی چې له دغه نظام سره مخالفت کوي. هغه یادونه وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې د سیاسي او اقتصادي موخو لپاره په افغانستان کې د مذاهبو ترمنځ د اختلاف اچولو زیاتې هڅې شوي چې ناکامه سوي دي. بل خبر دا چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونو د القاعدې د وجل سوی مشر بن لادن یو نږدې کس چې نوم یې د ملګرو ملتونو د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل دی نیولی دی. د پاکستاني رسنیو په حواله یاد کس چې د بن لادن مرستیال پاته سوی و د دې هیواد په ګجرات ښار کې د پنجاب د ایالت د تروریزم ضد ځواکونو لخوا ټینګ سوی دی. په پنجاب کې د تروریزم سره د مبارزې د ادارې مرستیال عثمان اکرم په یوه خبري غونډه کې وویل دغه کس چې امین الحق نومیږي د بن لادن د امنیت د ساتلو مسؤل پاته سوی او د القاعدې د ترهګرۍ ډلې جک پورې غړی دی. ترامپ چې د جمهوری پالو په غونډه کې د دې ګوند له لوري په ولسمچریزو ټاکنو کې د نوماند کېدو اعلان وکړ بیا ځل یې د ایران په اړه ګډې وډې خبرې کړې دي. هغه ادعا کړې ده چې د ایران په خلاف د هغه د ولسمشرۍ پر مهال پیل سوي فشارونه نتیجه ورکړې ده او که بیا ځلې ولسمشر سي نو په ایران باندې به فشارونو ته دوام ورکړي ځکه چې ایران اوس ایټمي وسلو جوړولو ته ډېر نږدې سوی دی. ټرمپ ادعا وکړه چې د هغه د ولسمشرۍ پر مهال ایران د مالي له پلوه ډیوالي سوی و خو د بایدن په راتګ سره ایران بیا ځل فشارونه وتښته ده او اوس 250 میلیارد ډالر لري. هغه ویل چې ما چین او د نړۍ نورو هیوادونو ته ویلي وو چې هر څوک له ایران سره تجارت وکړي امریکا به خپله راکړه ورکړه ورسره بنده کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران اسلامي جمهوریت په کراتو ویلي دي چې د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه لري. د اسرائیل د رژیم په مرکز تل ابیب باندې د یمن د انصار الله د غورځنګ د بی پیلوټ الوتکې بریالی برید په دغه رژیم کې ویره خپره کړې ده. تیره شپه د یمن د انصار الله د غورځنګ له لورې یوه بی پیلوټ الوتکه د اسرائیل د رژیم له ټولو دفاعي سیستمونو څخه په تیرېدو سره د دې رژیم په زړه تل ابیب کې خپل ټاکل سوی هدف په نښه کړ چې د عمله یولسو سیونستان ته مرګ ژوبله واوښته. د تل ابیب د ښاروالۍ بخښنه غواړم د تل ابیب د ښار والی ران خولدای د یمن د انصار الله د غورځنګ له دغه برید وروسته د بیړنیزو حالاتو د برقرارېدو خبر ورکړ او په نتنیاهو یې سختې نیوکې وکړې. همدارنګه د سیونیست رژیم لومړي وزیر نتنیاهو هم له دې پیښې وروسته امریکا ته خپل سفر وځنډول. حزام الاسد د انصار الله د غورځنګ جک پورې غړې رسنیو ته وویل چې له دې وروسته به د اسرائیل د رژیم په خلاف د یمن عملیات نوره به هم پراخه سي او په تل ابیب باندې برید هم په دغه چوکاټ کې ترسره سوی او دا د نویو بریدونو پیل دی. هاخوا بیا د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند جنرال یحیی سری وویل چې د اسرائیل د رژیم د ټولو مهمو مرکزونو موقعیت او معلومات ورسره دي او که سیونیست رژیم د غزې په خلاف جنگ بند نه کړي نو د یمن وسلوال ځواکونه د دې رژیم په پلازمینې تل ابیب باندې بریدونه پیل کړي. د سره هم مهاله سیونیستي رسنیو دا پوښتنه مطرح کړې ده چې څنګه د یمن لخوا یوه بی پیلوټ الوتکه د اسرائیل د رژیم له دفاعي سیسټمونو په تیرېدو سره تل ابیب ته ځان رسولې ده. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان جوته کړه چې دا برید د یو ډول پرمختللې بی پیلوټ الوتکې په وسیله ترسره سوې چې په رادارونو کې نه لیدل کیږي او له دفاعي سیسټمونو څخه ځان پټوي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د یمن د انصار الله د غورځنګ لخوا د داسې بی پیلوټو الوتکو استعمال چې هغه په رادارونو کې نه ښکاري او له دفاعي سیستمونو څخه تیریږي اسرائیل رژیم بې دفاع کوي او نور د سیونستان لپاره یوه سیمه هم پر امنه نسي پاته کېدای. بل خبر دا چې د چین خبری رسنیو ویلي دي چې د چین په سویل الویدیس کې په یوه پلورنځي کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 14 تنه وژل سوي او ګڼ شمېر ټپیان دي. سیمه ییزو سرچینو ویلي د چین په جنوب الویدیس کې په یوه لوی پلورنځي کې د اور لګېدو له امله دغه مرګ ژوبله وشته ده. چینای چارواکی وایي د پیښې لامل په اړه پلټنې روانې دي. څو ورځې وړاندې په جنوبي کوریا کې هم د بیټرۍ په یوه فابریکه کې د اور لګېدنې له امله څو تنه مړه او ژوبل سول. بل خبر دا چې په قطر کې د افغانستان د سرپرست حکومت د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین له هغه وروسته چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا احضار سو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین له رسنیو سره په مرکه کې وویل رسنۍ لیکي چې د هر هیواد د داخلي امنیت د هغه داخلي مسؤلیت دی او اسلامي امارت په سیمه کې امنیت او ثبات غواړي. د ټلو نیوز راپور له مخې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وویل موږ تل غواړو چې مسایل د تفاهم او خبرو اترو له لارې حل کړو. دا خبرونه پای.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی د ایران خارجه وزیر امریکا د لویدیځ آسیا د ستونزو اصلي عامل بللی. راځئ زموږ سره په دې اکله ملګرتیا وکړئ په دې هیله چې د استفادې وړ مو وګرځي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت سرپرست علي باقری د لویدیځ آسیا په وړاندې د امریکا غلیمانه او دوګبنی چلند په سیمه کې د روانو ستونزو او کړاوونو اصلي لامل بللی دی. د ایران د خارجه وزارت سرپرست علي باقری چې د فلسطین او لویدیز آسیا پاک له د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون په موخه نیویورک ته تللی و، د امریکا له سی این این خبری چینل سره په مرکه کې ویل د سیمې د چارو په هکله د امریکا دریځ من جمله د ایران اټومي خبرې اترې یا برجام هوکړه په غزې باندې د اسرائیل د رژیم یرغل او ورته نورو مسایلو کې ښودنه کوي چې واشنگټن نه یوازې د ستونزو د هوارولو برخه کېدای نسي، بلکې خپل د سیمې د ستونزو د هوارېدو په وړاندې پاصلي خنډ بدل سوی دی. باقری زیاته کړه د امریکا دوه ګونی او ناسم سیاستونه نه یوازې د غزې د بحران د هوارولو لپاره د نړیوالو د هلو ځلو په وړاندې خنډ ګرځېدلی دي، بلکې د سیمې د نورو کړکېچونو لکه د افغانستان، سوریې او یمن د بحرانونو د نه هوارېدو سبب سوی دی. د ایران اسلامي جمهوریت او ګڼ شمېر هیوادونه دغه لیدلوري ته په کتو سره د فلسطینیانو په خلاف د سیونستانو په جنایاتو او د فلسطینیانو په مظلومیت د امریکا د سترګو پټېده د فلسطین په وړاندې د لویدیځوالو د دوه ګونی چلند او د بشري حقوقو په ډګر کې د دوه مخېتوب څرګندونکی بولي. په لویدیځ آسیا کې د امریکا له ورانوونکو سیاستونو څخه د باقری سختې نیوکې. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو سرپرست د دغه مرکې په بله برخه کې د دې په بیانولو چې ایران اوس هم د برجام نړیوالې اټومي موافقې د غړي په توګه د دې هوکړې د بیا ژوندي کولو ته ژمن دی وویل، په مقابل لوري کې امریکا له برجام اټومي موافقې څخه په وتلو سره د ټولو نړیوالو سیمه ییزو هوکړو او نورو هیوادونو په وړاندې خپل بې وفایي او نه ژمنتیا ثابته کړه. حقیقت که امریکا و نورو لویدیځو هیوادونو د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په وړاندې د خنډ اچولو لپاره له هر یو فرصت څخه کار اخیستی دی او د خپلو او وعدو په خلاف ورزی سره بخښنه غواړم او د خپلو ژمنو او وعدو په خلاف ورزی سره د برجام د وکړې په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونو ته پام نه دی کړی. د برجام اټومي نړیواله هوکړه د ایران او د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، انګلیس او جرمني ترمنځ په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شو او ایران د خپلو ژمنو په بنیاد عملي اقدامات پیل کړ، خو امریکا او دغه ملګرو یعنی فرانسې، انګلیس او جرمني د دې موافقې په چوکاټ کې ایران ته ورکول سوي امتیازاتو لپاره هیڅ عملي اقدام نه وکړ، تر دې چې په 2013 میلادي کال کې امریکا د ټرمپ په مشرۍ په یو اړخیزه توګه له دې هوکړې څخه د وتلو او په ایران باندې د پراخو بندیزونو د لګولو اعلان وکړ او د ایران په ضد د فشار یو کمپین پیل کړ. له ترامپ وروسته بایدن هم د خپلو ټاکنیزو وعدو په خلاف د ایران په وړاندې د فشار د سیاست په دوام ورکولو سره د برجام د هوکړې د بیا راژوندي کولو سره مخالفت وکړ او د ایران له ولس او د نظام سره دښمنۍ ته دوام ورکړ. دې ته په کتو سره د ایران اسلامي جمهوریت هم د برجام د هوکړې په چوکاټ کې غربي وادونو ته د امتیازاتو له ورکولو لاس واخیسته او رو رو له خپلو برجامي ژمنو څخه شاته شو. پاسل کې د 1990 میلادي کال نو ورسته یعنی په ایران کې د اسلامي انقلاب له بریا را په دې خوا غربي وادونو د امریکا په مشرۍ تل د ایران د کمزورتیا او په دغه واد کې د اسلامي نظام د پرځول لپاره دوامداره هلې ځلې کړې دي. په ایران کې د اسلامي نظام پرځونه او د سیمې په اسلامي وادونو کې بلوا جوړونه چې افغانستان، سوریه، یمن، عراق او لیبیا یې غوره مثالونه دي، د امریکا او غربي وادونو د بهرني سیاست په اصلي اجنډا بدل سوې ده. د سیاسي تفسیر پای. در من اوریدونکو د پروګرام په دغه برخه کې به لومړی درته د پلوشې د قران د پلوشې د خبرونې یو تازه برخه وړاندې سی او لاغه ورسته به هم د هر کله راشه خبرونه واوري چې ورسره به مو د نن ورځې مازګرنه یو ساته خبرونه ختمه سی او موږ به هم ساسو له حضور رخصت سو. پښتو نه هنیویت یاهو ډاٹ کام زموږ ایمیل ادرس دی. ساسو نظرونه تاسو ته کې پلارایو او په متعال خدای مو سپار.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
جامع الغني المبين
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا زفاطمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. عزتمنو اوریدونکو تاسو ته په یاد دی چې په تیره برخه کې د نبع سورې شلم آیت ته رسیدلو. په نننی پروګرام کې به د قرآن مجید د نبع مبارک سورې له یو ویشتم تر څلویښتم آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. په سر کې مو پام غواړو د دغې مبارک سورې یعنی د نبع سورې له یو ویشتم تر دیشم آیتونو تلاوت هلته چې الله تعالی داسې فرما:
ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا
جبارا بشک دوزخ با د انتظار ځای سي د سرکشو لپاره د ورت للو ځای چې په هغه کې با زمانه پاتې کیږي. دوی با په هغه کې نه څه یخوالی څه کې او نه څه اوبه غیر د ایشیدلو تودو اوبو او بهیدونکو وینو زو څخه بدله به ورکولای سي لاملونو سره برابره موافقه. بېشکه دوی به د حساب امید نه کاوه او زموږ آیتونه به دروغ ګڼل، سخت دروغ. خو موږ هر شی په کتاب کې شمیرلی او محفوظ کړی دی، نو تاسو خپله سزا وڅکئ. نو موږ به تاسو ته له سره زیات نه کړو مګر عذاب.
ګلونو اوریدونکو، په تیره برخه کې د قیامت د سریزو او د قیامت د راتګ په وخت د مځکې او آسمان د حالاتو په اړه خبرې وشوې. دا آیتونه او ورپسې آیتونه د نیکو او بدو کسانو برخلیک بیانوي. اول د دوژخیانو انجام ته اشاره کړې او فرمایي: دوژخ د سرغړاندو په کمین کې دی، هغوی چې لخپلو حدونو تیر شوي او داسې کارونه کوي چې خدای اجازه نه ده ورکړی. دا کسان به لخپلو گناهانو او د خپلو کارونو له پایلو سره برابر اوږده موده په دوژخ کې پاته کیږي، او کله هغو کسانو نیوي چې په دوژخ کې تل پاتې وي نو آخر به له دوژخه وژغورل او جنت ته بوتلل شي. د دوژخ سوزونکی او اور او ترې راپورته شوی ګرمي او ډیرې لوخړې د یخو او خوږو اوبو تقاضا لري. خو دوژخیان به یې له هغو وینو زوو چې د نورو دوژخیانو له بدنه وځي د تندې ماتول لپاره بل څه نه لري. شاید ذهن ته دا خبره راشي چې دا سخت عذاب په دنیا کې د هغوی له کارونو سره تناسب نه لري، نو ځکه ورپسې آیتونه بیا فرمایي: دا سزاګانې د هغوی له عملونو سره چې په دقیق او کره ډول لیکل او ثبت شوي دي برابرې او متناسبې دي، او د خدای لخوا په هغوی هیڅ ظلم نه کیږي، بلکې له دې عمله چې هغوی د قیامت منکران وو او یا هغه په د دنیا په ژوند کې هیر کړی او د قیامت د راتګ هیڅ تمه یې نه درلودله، نو هر څه یې چې زړه غوښتل ویې کړل. هغوی د ځانونو د خپلو کارونو په وړاندې مسؤول او ځوابګویه نه ګڼله، او د پیغمبرانو او آسمانی کتابونو خبرداریو ته هم پام نکاوه.
قدر منو اوریدونکو، له دوغو آیتونو زده کوو چې لومړی سرکش او گناهکار کسان په دنیا کې د خپلې ژغورنې لپاره له مختلفو لارو ګټه پورته کوي، خو دوزخ د مجرمانو په کمین کې دی او په آخرت کې له دوزخه د ځان د ژغورلو لپاره هیڅ لاره نه لري. دوهم دا چې حتی د حساب او کتاب احتمال او قیامت هم مخنیونکی رول درلودای سي او انسان د بدو کارونو له ترسره کولو څخه منع کولای سي. دریم بیا د خدای سزا عادلانه ده، یعنی ځکه چې خدای له هر څه خبر دی. په دې لړ کې زموږ ټول عملونه زموږ په ژوند کې او د هغو آثار او پایلې حتی زموږ له ژوند وروسته هم ثبت او د هغه په اساس فیصله کیږي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د قرآن کریم د نبأ د مبارکې سورې له 1 نه تر 16 آیتونو تلاوت ته هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا.
ژباړه: بېشکه خاص د متقیانو لپاره کامیابي ده چې باغونه او انګور دي او زروړونکي همځولې پیغلې دي او تر څنډو پورې ډکې د شرابو پیالې دي. په دغه جنت کې به نه لغوه خبره اوري او نه دروغ. د رب له جانبه به بدله ورکولای سي د عملونو په حساب سره ډېره ورکړه.
ګرانو اوریدونکو، په قیامت کې د دوزخیانو حالت له اشارې وروسته د آیتونه د جنتیانو د بدلې یوې څنډې ته اشاره کوي او فرمایي: پاک او پرهیزګار کسان به لوی کامیابی او ژغورنې ته ورسیږي او په جنت کې د هغوی زیات لشنو او میوه‌دارو ونو ډک باغونه دي چې پریمانه میوې به لري چې یوې انګور دي. له دې عمله چې په قیامت کې به کورنۍ نظام پاشل شوی او ښځه او میړه هر یو به د خپل عمل په اساس اجر یا سزا ویني، د جنتیانو لپاره به شایسته او زړه وړونکې جوړې وي چې د فرشتو له جنسه به وي چې د هغوی انیس او همدم به وي. د خوندورو او متنوع خوراکونو ترڅنګ به ډول ډول خواږه او مزهدار څښاکونه او شربتونه د جنتیانو میلمستیا بشپړوي. دغه څښاکونه د دنیا د شرابو په اپوټه چې عقل ختموي او انسان چټیاتو ته او ګناهو ته راکاږي د جنت پاک شراب دی، هم تاندوونکي او هم روح تازه کوونکي او هم انسان مستوي نه او عقل نه زایلوي چې چټي او بې ځایه یا بې خونده خبرې وکړي. په حقیقت کې د خدای یو لورینه داده چې هلته به لغوه او چرتی خبری یا دروغ او تومت او تور نیوی. د دغه آیتونو پای فرمایی: د دوزخیانو د سزا پشان هغه انعام او اجر چې جنتیانو ته ورکول کیږي د حساب کتاب په اساس بوي او خدای تعالی به له صالح او نیک عمله چاته اجر نه ورکوي.
قدر من اوریدونکو، له دوغو آیتونو زده کوو چې لومړی په دنیا او آخرت کې د انسان د ژغورنې او کامیابۍ لاره پاکي او پرهیزګاري ده او بې له هغې انسان په دوزخ اخته کیږي. د انسان طبیعي او غریزي اړتیاوې په جنت کې په ډیر ښه ډول پوره کیږي. په دې ډول چې هغه ټول محرومیتونه او بې برخې توبونه چې ایماندارو کسانو په دنیا کې د خدای د رضا لپاره زغملي جبرانیږي. دریم دا چې الهي اجر د انسان تر عمل ډیر زیات دی، نو ځکه متعال خدای هغه ته خپل فضل او عطا ویلې ده. البته دغه عطا او تفضل یا پیرزوینه هم د انسان له صالحو عملونو سره تناسب لري او په حساب کتاب کې ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، اوس هم غوږ کېږدو د نبا د مبارکې سورې اووه دېرشم آیت نه تر څلوېښتم آیتونو پورې، هلته چې خدای تعالی داسې فرمایي:
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
اجبارا جدا اسمانونو او زمکی رب دی او د هغه څه چې د دوغو دواړو په منځ کې دی چې ډیر زیات مهربان دی، دوی له هغه سره د خبرو بحث کولو اختیار او قدرت نه لري. په هغې ورځ کې چې روح او ملائک په صفونه صفونه ودریږي، دوی به خبرې نسی کولای مگر هغه څوک چې رحمان خدای ورته اجازت ورکړي او د په دنیا کې حق خبره لا اله الا الله ویلی وي. دغه حق او رز ده، نو هغه څوک چې د خپل رب په طرف د ورتلو ځای نیسي نو ودی نیسي. بېشکه موږ تاسو له نږدې راتلونکي عذاب څخه وویرولی. په هغه ورځ کې چې هر سړی به هغه څه ته ګوري چې د ده لاسونو مخکې لیږلی دي او کافر به وایي ای کاشکې چې زه خاوري وای.
عزیزانو، د تیرو آیتونو په دوام کې دا آیتونه فرمایي: دا الهي سزاګانې او انعامونه د هغه خدای له لورې دی چې د اختیار څښتن او د آسمانونو او مځکې او ټولو مخلوقاتو پالونکی دی او رحمت هر ځای او په هر چا خپور دی. هغه چا ته د بې ځایه غوښتنې او شفاعت یا سفارش اجازه نه ورکوي، هغه چې مقرب پرشته هم د هغه له اجازه پرته خبره نه کوي او هغه څه چې وایي حق او په ځای دي. د سورې ورستی آیتونه یو ځل بیا د قیامت په ارومرو راتللو ټینګار کوي او فرمایي: د پالونکي په لور لاره خلاصه ده او هر څوک چې وغواړي د خپل پالونکي لاره انتخابولی شي، خو که د دوژخ او عذاب لاره انتخاب کړي، کله چې له هغو سزاګانو سره یې چې په خپله یې له مخکې لیږلي مخامخ شي، وایي به ای کاشکې چې زه ام هغه خاوره وای او هیڅکله په ماشوم او انسان نه وای بدلیدلی. چې نن په دومره سختو او دردناکو حالاتو کې نخ کېلیدلی.
قدر من اوریدونکو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی د نړۍ تدبیر او چلولو په دنیا او آخرت کې د متعال خدای د رحمت په اساس دی، چې یوه بېلګه یې د سزا او جزا نظام دی چې په بندګانو کې عدل او انصاف قایم سي. دوهم دا چې انسان د خپلې لارې په انتخاب کې د غوراوی حق لري او آزاد دی. البته هر انتخاب د انسان لپاره یو خاص انجام او برخلیک جوړوي. په بله ژبه د انسان اخروی برخلیک د هغه په خپل انتخاب او عمل پورې اړه لري. دریم دا چې پرشتې د هستې د نظام چارواکي دي، هغوی د خپلو دندو په سرته رسولو کې کوچنی شان کوتاهی هم نکوي او بيد خدای لیرادی او اجازه څخه هیڅ کار نکوي. څلرم دا چی په قیامت کې انسان د خپلو عملونو کتون کده.
ډیر ستمن اوریدون کو د قران د پلبشو د دغه نننۍ پروګرام وختم پام دی زای کی پایتر سیږي. نو موږم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارو.
هر کلا راشا
پا یزید باندین لعنت شا پا اعوان ای چی پا تیغی ده نبیل مسیب مظلوم دی. ده هر کل راشه ده گلبن شایسته گلانو تا لمینی دک سلامونه تاسو تاورانده کوو او داده یو زلبیا هم ستاسو پرا رسیدلو لیکنو او غگیزو پیغامونو سره زفاتیمی سره ده خپل مخترم هم کار
جمیل سین بانگش
سره حضیر شیبیو او هیله لرو چی طولو قدرمن آوریدون که با مو رو غرمل او خوشحاله ببین
ان شاء الله چې امداسي بيبي منو فاطمی زهم تاسو ته د تهران اډو ټولو قدرمنو اوردونکو ته د الله تعالی سلامونه او نیکی هله وړاندې کوم د دوستانو د رختیا او سوکالتیا په هله د پروګرام په سر کې به لا تهران اډو په تیرا بیار کل راشه پروګرام سره د رابطې لارې اعلان کړو. عملګرو د دې کار لپاره تر ټولو اسانه لاره واتس اپ ته نو نمبر یې در سره ولیکئ 0098 دا د ایران کور دی 9 9 6 6 4 5 6 6 3. لدی پرتا مونږ ته د ایمیل لاره هم خپل پیغامونه او لیکنې راستول شي. پته دا pashto99@yahoo.com. نو ستاسو د لیکنو او خغو پیغامونو په تمبو اوس پراشو لیکونو ته خو لایوي لنډې دمې ورستا
یو ځل بیا درته هر کلی وایو ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې او دا اولنی لیک به درته ولولم چې محترم ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب مشتره لیږلی او لیکي چې له یو اوخیار کس څخه یې وپوښتل شول چې ولې آرامه یې. ځواب یې ورکړ: لومړی پوه شوم چې زما ټاکل شوی رزق به څوک نشي خوړلی نو آرام شوم. دوهم پوه شوم چې الله تعالی جل شانهو می ویني نو حیا می وکړه. دریم پوه شوم چې زما کار بل څوک سرته نه رسوي نو خپل می کوشش وکړ. څلرم دا چې پوه شوم چې آخر مرم نو ورته تیار شوم. پینزم او پوشوم چې خیګنی او بدی می نور کیږي او نتیجه یې وینم نو خیګنی می ډیری او بدی می کمې کړي.
ها ډیر ښه ګران ذبیح الله صاحب اختیا چې ډیر لپند ډکه خبرې دی بیخی ما په مختصر جملو کې ډیر ښه بیان کړی. ډیره ګټه مې ترې واخیسته. بیا دې هم د دغه ډول لیکنو تا سترګې په لاره یو. اوس به که خوښه وي لاړ به شو ښایسته پېښور ته میرمن فاطمی، ځکه چې پېښور خو پېښور ده که نه.
خبر دی په ګول بدل شه جمیل صاحب، خو د پیښور له ګرمۍ دی الله تعالی وساته. لکه چې شاعر وایي، ګور او اور او پیښور درې واړه یو دي.
والله منم فاطمی خبره په ګول بدله منم در سره. خو بیا یو بل شاعر هم وایي چې پیښوریان د پیښور له ګرمۍ تنگ دي، خلک وایي په ملتان سخته ګرمۍ
ده. خو د ملتان لګرمۍ خو د خدای مؤمن مسلمان وساتي. خبرې اوږدې شوې جمیل صاحب، که ګرمۍ ده خو او که هر څه دي، خو پېښور ته به وشو،
ورزو به ورته.
په پېښور کې د مینه پښتو مجلې لخوا د ارواښاد حمزه بابا کلام را ډالۍ کړي دي چې عنوان یې دی احسان د حسین علیه السلام. وایي وای زیاد له هر چانه به انسان وی سنا خان د حسین، انسانیت به فراموش نکه احسان د حسین. هغه په خدایی به حواله ورکړي یقین دی زما محمد نکه هر څوک او پشتی ځان د حسین.
محمد نکه هر څوک او پختی ځان د حسین.
هغه هم شپې وی چی خاطر پر د بابا و جمع، دغه هم شپې دی چې زلفان دی پریشان د حسین. یو هغه وخت چې دنیا د سترګو اخلی بلا، یو دغه وخت دی چې بی یار دی چشمان د حسین. لکه د وخت واقعیات گزارول شاته، د حادثو زین همت وو په امان د حسین. وای کړ په غمجنو پاکو اوښکو یې رضا او دس، منز د تسلیم گویا میراج شو
په دامان د حسین.
وایی غگبی پرانیستی خوشبویی تا هر یو گل پخندا، فیض د دوام په برخه راوړه گلستان د حسین.
ډیر ښه، جزاک الله. ډیر ښه شعرونه مو رالیږلي. تعالی دې د حمزه بابا په ګور هم رحمتونه نازل کړي، او تاسو ته دې هم الله اجر دې کړي. وا د مومنون فاطمی واخلو، بیا خپل رانو لیکنو ته راشو.
دوباره مو هرکلی کو د هرکلی راش پروگرام درنو مینوالو، او دا محترم بنگش صاحب دی چې په پوره نوم یې نه دی لیکلی، د لکی مروت سیمې د مشهور شاعر او د رسول الله مبارک د پاکې کورنۍ د مینوال بهلول بلوچی جلالی صاحب ډیر په زړه پورې شعرونه راستولی دي چې د عاشورا پاک دی. او که ستاسو خوښه وي جمیل صاحب، تاسو به دغه
بیخي مخخه ده. وایي میرمن فاطمی چې برپا په عرش و فرش ده، عاشورا د محرم جاری به تر قیامت وي، سلسله د محرم عملی تفسیر د ذبح عظیم قتل د حسین دی، د معنای اعظم مستاق دی سانحه د محرم، تمام ایام الله د پاک حسین د عشق مظهر دی، ما کړي په هر نوم کې مشاهده د محرم، د قتیل المظلوم لقب حرمت د حسین، خای شو پاک حسینیت استعاره د محرم، حرمت د محرم لرا د هر مثال کافی دی، مجرم جوړ محرم کړي معجزه د محرم، کسل پرده د مکر په مکرو سیره خورې کړي، منون کی د یزید کړي بے پرده د محرم، پہچان د حلالی او حرمی کول کغواړي، بیا وڅیړه محفل کې لک کیسه د محرم، هر یو ظالم انسان یې پخپل ظلم شرمنده کړ، پیدا کړه هر مظلوم کې حوصله د محرم هر یو ظالم انسان په خپل ظلم شرمنده کړ پیدا کړ هر مظلوم کې حوصله د محرم چې ذکر د توحید او رسالت او امامت شي دا زکه چې باقی دا تذکره د محرم د پاک اکبر دا یو لوی اسویلی د عشق تمهید شو د پاک اکبر د یو لوی اسویلی د عشق تمهید شو وړه سلګي د پاک اصغر خلاصه د محرم عباس په قلم لاس د کربلا تاریخ کړو رقم تحریر د په لوح هره حواله د محرم بهلول چې مې روح کلا د لوح مشاهده کړي بهلول چې مې روح کلا د لو مشاهده کړي بیا لیکوما نوها او مرسیا د محرم بیا لیکوما نوها او مرسیا د محرم
برپا په عرش و فرش ته عاشورا د محرم جاری به تر قیامت بی سلسله د محرم. جزاک الله قدرمن ورور بنگش صاحب، الله تعالی دې د بهلول جلالی صاحب په قلم هم برکت واچوي. عزیزانو کستاسو خوښوي غږیزو پیغامونو تزو غږیزو پیغامونو مو نن هم اوږده دي، نو لیکنې پرېږدو او ورزو غږیزو پیغامونو ته. یادونه ضروري ګڼم چې که څه هم د کربلا د غمیز کلیزه او د عاشورا ورځ تیره شوه ده، خو په دې اکله د محترمو دوستانو ډیر ښه پیغامونه او شعرونه لا نه دي خپاره شوي او نمبر په نمبر د خیر سره خپرو. اول به جمیل صاحب زوب د ډاکټر صاحب محمد رحیم دورانی صاحب شعرونه اورو.
بالکل مخخدم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حضرت امام حسین علیه السلام پشان کې دا یو شعر تاسو ته وړاندې کوم، ان شاء الله چې خوښ مو شي. نن هغه خلق حقیقت کې دی انصار د حسین، قدم پسې چک دی قدم پنی غلار د حسین. د خدای کتاب کې ذکر شوی فضیلت د حسین، سوره احقاف کې بیان شوی ولادت د حسین، سوره نساء کې بیان شوی شجاعت د حسین، سوره احزاب کې دی راغلی صداقت د حسین، بیا په احزاب کې بیان شوی طهارت ته حسین، په سورې دهر چې راغلی کرامت ته حسین، چې دین یې بچ کړ هغه رور او علمدار د حسین. نن هغه خلق حقیقت کې دی انصار د حسین، قدم پسې چکتی قدم پنی غلار د حسین. سورې اسراء کې بیان شوی د نصرت ته حسین، په سورې فجر کې راغلی د جنت ته حسین، فسور عصر هم بیان د شهادت د حسین، بلکې قرآن ټول د آئین د حقیقت د حسین. په مونږ ځکه واجب شوی محبت د حسین، نه محبت بلکې واجب د اطاعت د حسین. یزید رسوا شو، یزید رسوا شو تر ابد په یو انکار د حسین. نن حقیقت کې هغه خلق دی انصار د حسین، قدم پسې چک دی قدم پنی غلار د حسین. چې گناه پریک د وینو هله پاسبان د حسین، چې گناه پریک د وینو هله پاسبان د حسین، چې غیبت پریک د وی هله په ایمان د حسین، چې ظلم نه کوي هله وای قربان د حسین، چې امر نه هی کړي مقصد باندې روان د حسین، اخلاق د خکړه ګرانا دغه د فرمان د حسین، په قول عمل چې نکړي حسی کړی ارمان د حسین. دنیا د پاتې ګوره دغه د گفتار د حسین، نن حقیقت کې هغه خلق دی انصار د حسین، قدم پسې چک دی قدم پنی غلار د حسین. د خدای په در کړي، د خدای په در کې شوله تیره چزوانی د حسین، د خدای په در کې شوله تیره چزوانی د حسین. هر څه یې ورکړل ځکه نشته د ثانی د حسین، د رب لپاره شوله داسې قربانی د حسین، چې انقلاب د کربلا شو جهانی د حسین، او د زیارت یې هر یو کست ارمانی د حسین، انسانیت به یادوي نن قربانی د حسین. ژوندې به تل وي تر ابده ښه کردار د حسین، نن حقیقت کې هغه خلق دی انصار د حسین، قدم پسې چک دی قدم پنی غلار د حسین. انسانیت به فراموش نکړي افکار د حسین، دشمن کړي حسا چکڑی ختم ہر یو یار د حسین کڑی د ماکے چرا تیریگی ازادار د حسین ماتم و مینا بزیاتی گی پا ہر وار د حسین ختم ب نکڑی د دنیا سوک دا حبدار د حسین ذکر ب تلوی پا ہر خار پا ہر لار د حسین نن حق خلق حقیقت کے دی انصار د حسین قدم پسی چک دی قدم پنے غلار د حسین رحیم نن ہم حق خلق تی پلار د حسین پغم غم جن یہ خوشالے کی کڑی اذکار د حسین نن حقیقت کے حق خلق دی انصار د حسین قدم پسی چک دی قدم پنے غلار د حسین ڈیرا ڈیرا من
ذکر بوی ذکر بتلوی پہر خار پہر لار د حسین ډیر زبردست شیرونه دی یو جهان مننه کو د ډاکټر صاحب بیا هم داسې خو خو شیرونو په تمه بو وای چې حسین استا سجده ته دا حیرانا زمانہ حسینا ستا سجده ته دا حیرانا زمانہ ډیر ظلم سرا شهید شوی په دشت کربلا دا میرمن فاطمی زنه وایم بلکې په مشهد کې زمونږ ګران ملګری جمیل حسین صاحب او وی البته شیر د محترم واجد الله بنگ صاحب دین او راځي چې وورو څوي
حسین تا سجده تا دهران زمانا ډیر زولو س شاهد شول په دشت کربلا حسین تا سجدے تا دہرا نظمانا نیزو غش باران وو دتا زخمی بدن وو تا سر وو لگا والے د کربلا بیوان وو د غش یو نیزو مند کی تا دکڑا لسجدہ حسین تا سجدے تا دہران زمانا حسین تا سجدے تا دہران زمانا مولا چور مظلوم یہ واللہ حق مبہم یہ نیک امد لاسا بزڑ شب مغموم یہ د شم کو پی دیخ نوکڑل پزڑ زد زد حسین تا سجدے تا دہران زمانا سجدہ درگا والی سہرا دلڑ زبالی سجدہ درگا والی سہرا دلڑ زبالی تا غم کے وہ حسین دنیا و جڑی دلی دتا پوی نوسرا شولد کربل سہرا حسین تا سجدے تا دہران زمانا حسین تا سجدے تا دہران زمانا وجد شعیری کا حسین ازادری کا دنیا کی چو زندہ وی دہا کو بربی کا مظلوم حسین بغم کے ہمیشہ اوخی وراوا حسین تا سجدے تا دہران زمانا حسین تا سجدے تا دہران زمانا
جزاک اللہ محترم جمیل صاحب او واجد بنگر صاحب ته هم دی خدای د دې شو شیرونو د لیکلو اجر ورکړي. نو جمیل صاحب زموږ وخت په خدمت دی.
بالکل.
نو پتلو تلو کې د تهران رادیو د ټولو اوریدونکو او همداشان د پیغامونو او لیکنو درالې ژوندکو ملګرو مننه او ستاینه کوو او په همدې ځای د قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری
Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Jumua aya ya 9 hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.